احمد شبر با شماست و برنامه یک ساعته دیگه را پیشکش میکنه.
امید مرز بله امید مرزبانم مننه اتو بجه شوی در ساعت بخبرونه که اوریزون کتا هر کلی وای ما پا روان خبرونه که ما پا کابل که در دزو مسئله تعقیب کرده چه در کرونا چار وزارت سرگندوی غله در پشتن تجارتی بانک ودانی تختلی او طالبان وای در دوی کسان حل تا پا جگره بختی در نور و مطالب و تردر پیشندنی مخیل صالح ساسی خالقی سخه در ساعت خبرونه او رو
نن چهارشنبه د زمري اتوشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ نوې ما کلیزه ده. نن د کابل د میوند واټ په سیمه کې ډزې شوې. د افغان حکومت له ټولو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو غوښتنه کړې چې د پنجشنبې ورځې د انتخاباتو په مهال د تاوتریخوالو د پیښو په اړه له راپورونو ورکولو ډډه وکړي. د پاکستانیو طالبانو د یوه مهم ویاند له نیول کېدو سره د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو خبر یو ځل بیا تایید شو او ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپله نوې کابینه اعلان کړي. پوره خبرونه واورئ. نن چهارشنبه د زمري اتوشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ نوې ما کلیزه ده. له نن څخه نوي کاله مخکې په دې ورځ د غازي امان الله خان په مشرۍ افغانانو له برېټانیا څخه استقلال واخیست. د سولې په کلونو کې به دا ورځ په افغانستان کې جشن و، خو اوس کلونه وشول چې دا ورځ د دولتي چارواکو له لوري د غونډو په ترڅ کې لمانځل کېږي. نن د میوند د کابل د میوند واټ په سیمه کې ډزې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند سمری بشری ادعا کړې ده چې دا څو تنه غله دي چې د پښتني تجارتي بانک د لوټولو لپاره د بانک د ودانۍ سر ته ختلي دي. بلورته وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دوی ځانمرګي کابل ته استولي او له پولیسو سره په جګړه بوخت دي. زمن غږ آزادۍ راډیو اوري. په بدخشان کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څلور غړي وژل شوي. په دغه ولایت کې چارواکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د سه شنبې مازدیګر د اورګو په ولسوالۍ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو موټر د سړک د غاړې پر ماین وښو چې په دې پیښه کې د اورګو ولسوالۍ د سیمه ییز ناظم په ګډون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څلور غړي ووژل شول. افغان حکومت له ټولو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو غوښتنه وکړه چې د پنجشنبې ورځې د انتخاباتو په مهال د تاوتریخوالو د پیښو په اړه له راپور ورکولو ډډه وکړي. په هغه فرمان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت د شورا لخوا خپور شوی دی راغلي، له ټولو رسنیو هیله کېږي چې د اګست میاشتې په شلمه د انتخاباتو په ورځ دې د سهار له شپږو د ماښام تر اووه بجو پورې د تاوتریخوالو په اړه راپورونه نه خپروي. همدارس د کورنیو چارو د وزارت په یو فرمان کې ویل شوی چې د هر یوې حملې له صحنې څخه له راپور ورکولو دی ډډه وشي. په دې فرمان کې د هغو کسانو په اړه چې که له دغه قانون څخه سرغړاوې وکړي څه ډول چلند به ورسره وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر وویل دغه فرمان څرګندوي چې افغان حکومت امنیت نشي تامینولی. نموړي زیاته کړه له دغه فرمان سره سره به افغان او بهرني خبریالان خلکو ته د انتخاباتو په محل د ټولو پیښو رپورټونه ورکړي. بلورته د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو د افغانستان د حکومت دا پریکړه غندلې ده چې لویدیځ رسنۍ او افغان مطبوعات به د افغانستان د انتخاباتو په ورځ د پیښو او شخړو رپورټونه نه خپروي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې د ډلې غړي ریچارډ ریټ چې د افغانستان په اړه څېړنې کوي وایي د افغانستان د حکومت دا هڅه چې رسنۍ د پیښو رپورټونه نه خپروي د رسنیو د ازادیو مخالفه پریکړه ده. د ریټ په وینا افغانان د حق لري چې له امنیتي تهدیدونو خبر شي. د کورنۍ خبرونه نړیوال او سیمه ییز خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اوري. د پاکستانیو طالبانو د یو مهم ویاند له نیول کېدو سره د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو خبر یو ځل بیا تایید شو. خبری رسنۍ د استخباراتي چارواکو د وینا پر اساس وایي د طالبانو ویاند مولوي عمر تحقیق کوونکو ته ویلي چې مسعود د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. طالبانو څو وارې د اګست د پنځمې نېټې په حمله کې د خپل مشر د وژنې خبر رد کړی و. مقامات وویل عمر چې د مسعود یو لرتبه یوار ګڼل کېده د افغانستان پولې ته نږدې د مومندو په سیمه کې ونیول شو. ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل نوې کابینه اعلان کړي. احمدی نژاد ویلي نوموړی په پام کې لري چې د خپلې یوویشت کسیزې حکومتي غړیو په ډله کې درې میرمنې وزیرانې وټاکي. دا لومړی ځل دی چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ایران کې درې ښځې وزیرانې کیږي. تاسې د ازادي راډیو اورئ. په ازبکستان کې د متحد ایالاتو سفارت وایي چې د دغه هیواد ولسمشر اسلام کریموف له امریکایي جنرال ډیوډ پیتری سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي کریموف او پیتریس د خبرو مهمه موضوع د سیمې امنیت او په ځانګړې توګه د افغانستان تر مسلې راڅرخېده. اعلامیه زیاتوي ښاغلي پیتریس د ازبکستان له لوړ رتبه امنیتي او دفاعي مقاماتو سره وکتل. د ازبکستان خبری آژانس د دوی تر خبرو وروسته د جمهور رئیس اسلام کریموف د وینا پر اساس لیکي د ازبکستان او امریکا اړیکې ښه شوي او پسې ښه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د مصر له جمهور رئیس حسنی مبارک سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. دا په تیرو شپږو کلونو کې امریکا ته د مصر د جمهور رئیس لومړنی سفر دی. سپینه ماڼۍ ویلي دا کتنه منځني ختیځ ته د واشنگټن د نږدې کېدو لړۍ ده. مبارک په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کړی چې جمهور رئیس اوباما غواړي د منځني ختیځ د سولې په ټپه درېدلې پروګرام بیرته ژوندی او فعال کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره د عربو له معتدلو مشرانو څخه غواړي داسې ګامونه پورته کړي چې اسرائیل په فلسطیني ځمکو کې د یهودیانو د مشت ځایونو جوړولو د کار بندولو ته وهڅول شي. خو مبارک وویل عربي هیوادونه غواړي یوازې هغه مهال په دې پروسه کې فعاله ونډه واخلي چې اسرائیل او فلسطین یو ځل بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن په مسلارو عربي هیوادونو ټینګار کړی داسې اقدامات وکړي چې اسرائیل د خپلو مشت ځایونو جوړول ودروي. او یو اقتصادي خبردا چې نړیوال بچی صندوقیه IMF وایي نړۍ اوس ورورو له اقتصادي بحران څخه د بیرته ښه کېدو په حال کې ده. خو دغه بهتره کېدل یو شمیر مهمو اقتصادي نویو فکرونو او اقداماتو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې د نړیوال بچی صندوق لخوا خپور شوی ویل شوي د دې صندوق اقتصادي مشر اولیور بلنچارد وویل په تیرو اوو لسیزو کې نړیوال اقتصادي رکود به د کلونو لپاره پر مالی وضع خپل ژور اغیز ولري. دا و خبرنه.
دا د ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې په کابل کې د ډزو پیښه تعقیبوو چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا له خلوص سره ډزې روانې دي او طالبان وایي ځان وژونکي ځای پر ځای کړي دي. په خبرونه کې به مو همدار سره دې خبر کړو چې امریکا پر دې غور کوي چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. اکسفام مرستندوی ماچ صحیح لکوي چې نوی منتخب افغان حکومت به وتوانی شي چې د نړیوالو مرستو د بې ځایه لګېدو مخه ونیسي. په خوست کې د ګمرک نوی عصري تاسیسات جوړی شي او په منځنۍ آسیا کې افراطیانو څرنګه نفوذ کړی دی. په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله چیړو. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو د ازادي راډیو له روانې خبرونې اوریدلی شئ. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری وایي چې غله د پښتني تجارتي بانک ودانۍ ته ختلي په کابل کې او د دوی کسان له هغوی سره په جګړه بوخت دي. خو طالبان ادعا کوي چې د دوی ځان وژونکي کسان کابل ته ننوتلي او مقاومت کوي. له کابل د ازادي راډیو خبریال په ټلیفون را سره دی. څرنګه تاسو تازه معلومات څه ترلاسه کړي دي په دې ارتباط؟
بله مننه شیبر صاحب. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه پورې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی او لا هم وسلوال کسان د پښتني تجارتي بانک په دې ودانۍ کې چې د میوند په جاده کې موقعیت لري موجود دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان چې شمېر درې تنه د وسلوال غل دي او هڅه کوله چې له دغه بانک نه پیسې غلا کړي. دغه وزارت وانس مری بشری د ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ د پولیسو لخوا محاصره شوی او هڅه کوي چې دا درې کسان ونیول شي او یا هم لمنځه وړل شي. شي. خو بل ورته طالبان بیا وایي چې دا کسان د دوی دي او د ځان وژونکو حملو په نیت کابل ته ننوتي او اوس په دغه ودانۍ کې له پولیسو سره مقاومت کوي. د دې ډلې یو وان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې د دوی کسانو چې په وسلو سنبال دي یو شمېر پولیس هم وژلې دي، خو هغه کومه دقیقه شمېره ونه ښودله. خو زمری بشری وایي چې دا کسان غله دي او ډېر ژر به ونیول شي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د پیښې ځای ته زیات شمېر پولیس استول شوي او دغه سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا قلابند شوې ده. په عین حال کې یو بل امنیتي مسؤل چې د نوم له ښودلو ډډه وکړه څو شېبې مخکې د ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه ودانۍ ته ننوتي او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره پای ته ورسول شي. تر دې دمه هم دومره معلوماتو او په راتلونکو خپرونو کې به خپل اوریدونکو ته د دې پیښې نور جزئیات هم وړاندې کړو.
بله مننه. او د همدې پیښې په ارتباط بیا هم زما همکار په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمری بشری سره خبرې کړې دي. د دې مرکې دا اوریدو بل نظر کو.
بشری صاحب، تاسو د نن صاحب د پیښې په ارتباط باندې معلومات راکړئ. اصل پیښه په څه ډول ده؟
لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د افغانستان ملي پولیسو، خاص د کابل ښار پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د کابل په ښار کې خاص او جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. دا جدي امنیتي تدابیر نن نه پیلېږي، بیا سبا به هم تر دې ټینګ تر امنیتي تدابیر د کابل په ښار کې. او نن سهار درې تنه مسلح غلو د پښتني تجارتي بانک یوې نمایندګۍ ته چې د میوند په جادې کې موقعیت لري دوی ننوتي وه. ولې؟ په دې دلیل چې پولیس شاوخوا په ټول ښار کې دي، دوی محاصره کړي همدا اوس او کوشش کړی دی تر څو دوی ژوندي ونیول شي او هیوادوالو ته وښيي چې دا مجرمین او دا مخطوري مجرمین څوک دي.
دغه مقاومت نه کوي، یعنی وسوال نه خته خو نظر امسته شوی د دوی د پولیس ترمن
یو څو جزئي ټکونه سره سوي دي. وسلې لري، وسلو سنبال دي، مغله دي، پولیس د محاصره کړي دي. ولې تشویش ځای اصلا نه دی. پولیس په ډیر سرعت سره محل ته ورسېدل او دا کسان محاصره کړه. په همدې حالت کې جګړه منځ راغله او سم پولیس په محل کې دي. ان شاء الله په څو آینده دقایقو کې به دا موضوع ختم شي، دا مجرمین به د پولیسو لخوا ونیول شي او د قانون منګول ته به وسپارو.
یو بل پختله بشری صاحب، په خپل غلو د دغه ودانۍ ساتونکو ته یا نورو کارکونکو ته کوم ځان خو نه دی اړولی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې یا په دې خاطر سهار وختي دی، تر اوسه پورې ټول مامورین هم نه دي راغلي. دوی غوښتل چې غلا وکړي او د جرم او د غلا په هدف د نمایندګۍ ته ننوتي دي. ول لکه څرنګه مې تاسو ته وویلې، د کابل په ښار کې امنیتي تدابیر ډېر زیات جدي دي. هیڅ مجرم او هیڅ خلافکار ته اجازه نه ورکوي پولیس چې دوی خپل شوم اهداف ته ورسیږي او زموږ د هیوادوالو آرام ژوند او امنیت مختل کی. ان شاء الله ډیر ژر به د عملیات ختم شي او دا مجرمین به ونیول شي.
که چېرته دوی تسلیم نشي د پولیسو ته، پولیس په پام کې لري چې عملیات په ترسره کړي؟
پولیس هر نوع آمادګي لري، یعنی هم عملیات ته آماده دي او هم د دوی نیولو ته. دا نو سنجش مشروعیت اقدام غواړي. د پولیسو مشرتابه البته د کابل وری په محل کې دي او دوی به کوشش وکړي تر څو له معقولې لارې نه استفاده وکړي او دا مجرمین ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری ادعا کوي چې غله د پښتني تجارتي بانک ودانۍ ته په کابل کې ختلي. او کمو چرته د دې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړل، له تاسو سره به په روانه خبرونه کې شریک کړو. البته د غووس زموږ خبريال له کابل دا خبر راکړ چې د پښتني تجارتي بانک له ځایه یو امنیتي مسؤل ازادي رډیو ته وویل چې دغه کسان څلور دي چې یوې د پولیسو په وینا وشل شوی دی.
لأونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر طول شمن با آزادی رادیو.
په افغانستان کې د انتخاباتو د تیاریانو په ارتباط وروسته پروانه خبرونه کې رپورټونه لرو. خو اوس پر راشو یو بل مطلب ته. د امریکا متحده ایالات غواړي افغانستان ته نور عسکر واستوي. امریکا دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې دغه هیواد ولسمشر بارک اوباما وویل د افغانستان جګړه داسې جګړه نه ده چې په لنډ وخت کې به پای ته ورسیږي. د موضوع تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په افغانستان کې محارب پوځیان زیات کړي. د فرانسې خبری اژانس په وینا دا پریکړه وروسته تر هغې وشوه چې ولسمشر بارک اوباما خبرداری ورکړ چې دا جګړه به زر پای ته ونه رسیږي. او بل لور ته په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو مخکې چاودنې ډېرې شوې او جګړې پراخې شوې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سټینلی مکریسټل په وینا څرګنده کړې چې جنرال مکریسټل غواړي په ملکی چارو کې د پوز یو شمیر کارونه ودروي او د دې پر ځای محارب پوزیان غختل کړي. یو امریکایي پوزي چارواکي چې نه غختل نومي واخیستل شي د فرانسې خبري اژانس ته د سه شنبه په ورځ وویل دا نظریه د دې لپاره مطرح شوې ده چې په پوزي ډګر کې د عسکرو موثریت ډیر شي او د غیر پوزي ماموریت د حاصل لګیدو سره به د جګړې برخه درنه شي. دا سیاوازې خبرې شوې چې جنرال سټینلی مکریسټل به له ولسمشر اوباما څخه د نورو عسکرو غوښتنه وکړي، خو د بارک اوباما د ګوند دننه د افغانستان له جګړې سره ځینې ډیر موافق نه دي. په خپله بارک اوباما د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د مشکوکو تروریسانو پر ضد د جګړې پر اهمیت ټینګار وکړ، خو خبرداری ورکړ چې سخت لار مو په مخ کې ده. د وویل چې دا جګړه د یوې شپې خبره نه ده چې ختمه شي.
د اکسفام مرستندویه مؤسسه وایي د افغانستان عادي خلک له هغو میلیاردونو ډالرو څخه نه دي برخمن شوي چې له دې هیواد سره شوي دي. دغې مؤسسې وړاندیز کړی چې د نړیوالو مرستو د بې ځایه لګښت مخنیوي لپاره باید د افغانستان راتلونکی منتخب حکومت کار وکړي. اکسفام وایي نړیوالې مرستې په افغانستان کې مهم بدلون راوستلی شي، خو په دې شرط چې په سمه لار ولګول شي. په دې اړه صالح ساخسي خالقي نور جزئیات اوروي.
د اکسفام پراختیایي مؤسسې ویلي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته باید مهم اصلاحات رامنځته شي څو د بهرنیو مرستې نورې بې ځایه ونه لګول شي. په برېټانیا کې میشته دغه مرستندویه مؤسسه همداراز وایي ډېر کم افغانان له نړیوالو مرستو برخمن کېږي او یو په درې برخه یې د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. دغه مؤسسې زیاته کړې سربیره پر دې چې له کابل حکومت سره په میلیاردونو ډالر مرستې شوي، خو په دې هیواد کې د بیا رغونې کم کارونه تر سترګو کېږي. دې مؤسسې ویلي په افغانستان کې نوی منتخب حکومت باید په اداري برخو کې له مهمو اصلاحاتو او د نړیوالو مرستو د لګښت پر اغېزمنتوب کار وکړي. د اکسفام پراختیا مؤسسه زیاتوي تر اوسه د مرستو زیاته برخه چې د بهرنیو حکومتونو لخوا شوي دي یا په نه هماهنګۍ او نه اغېزمنتوب لګول شوي او یا هم بې ځایه لګېدلې او د افغانستان عادي خلکو ته یې ګټه نه ده رسېدلې. اکسفام په نړۍ کې افغانستان تر ټولو نادره هیواد ګڼلی او ویلي دي په څو سیمو کې خلک د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي. له بلې خوا دغه مؤسسه زیاتوي د افغانستان په ځینو برخو کې جګړې د مرستو رسولو په وړاندې لوی خنډ رامنځته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده 10 میلیون افغانان سبا د زمري په ناویشتمه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایو صندوقونو ته ورشي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې اکسفام مرستندویه نړیواله مؤسسه هیله کوي چې نوی افغان منتخب حکومت به په افغانستان کې وتوانی شي چې د بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي او د نړیوالو مرستې به په افغانستان کې پر ځای ولګي شي. په یوې خبرتیا پسې رپورټ لرو چې په خوست کې د دغه ولایت د ګمرک د نوي او عصري تاسیساتو جوړولو کار پیل شو.
له آزادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په غرب زون کې د انتخاباتو د تیاریانو په ارتباط، همدارس له کونړ د انتخاباتو د تیاریانو په ارتباط او له یو شمیر نورو سیمو د انتخاباتو د تیاریانو په ارتباط رپورټونه لرو. په خوست کې دغه ولایت د ګمرک د نویو او عصري تاسیساتو د جوړولو کار پیل شو. د خوست د ګمرک دغه تاسیسات شاوخوا په سلجری بمځکه کې جوړی شي. په دې اړه د خوست له شاره د ازادي رادیو خبريال رپورټ لري.
د خوست ولی حمید الله قلندرزی د خوست د ګمرک د نویو تاسیساتو بنسټ ډبره د خودو پر مهال ول د ګمرک د نویو تاسیساتو لپاره چې په نړیوال سټانډرډ جوړیږي سل جری به دولتي ځمکه ځانګړې شوی او د جوړېدو په چارو به د نړیوال بانک له خوا شپږ نیم میلیون امریکایي ډالر ولګول شي او د جوړېدو چارې به په پړویز ډول د یو نیم کال مودې په دننه کې بشپړې او عملا به ګټه اخیستنې ته وسپرل شي. د زیاته کړه دا پروژه یو په خوست کې له مهمو او اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې په بشپړېدو سره به نه یوازې د د ګمرک د کارکونکو لپاره د کار لازمي اسانتیا برابر شي، بلکې د ګمرک په عوایدو کې به هم څو برابره زیاتوالی راشي.
د پرمختګ په لور باندې او د بیا رغونې په لور باندې یو مثبت قدم پورته کوو. هغه دا چې زموږ د 2.5 کلو مخکینی ارمان او د خوست د ولایت او خوستوالو اشد ضرورت، یعنی د عوایدو منبع چې تر څو موږ وکړای سو خپل هیواد په خپلو خپو ودرو، هغه د محصولي ګمرک د تعداد د ډبرو ایښودلو مراسم دي. د دغه پروژې لپاره 2.5 کال مخکې هڅې پیل شوی وې. ځینې اداري تخنیکي مشکلات د ځمکې په سر د دې کار ځنډول شوی و. موږ وکړای سو چې د ځمکې مشکل د جناب رئیس صاحب جمهور د حکم او د وزیر صاحبانو د موافقې نه وروسته انتقال کړو. دغه ځمکه په ماستر پلان کې حفیلي ګمرک په نوم باندې به یادیږي او د عوایدو کار به کوي.
د خوست ګمرک دا نوي تاسیسات د ولایت د کمپلکس ودانیو په ختیځه برخه په یوه پراخه دولتي ځمکه کې چیرې چې د 2 کلونو راهیسې د بې ځایه شویو کډوالو په لسګونه کورنۍ میشتې دي جوړیږي. ځینې کډوال وایي که محلي چارواکي د کډوالو لپاره بله مناسبه سیمه په نښه نه کړي او د نویو کورنو د جوړولو لپاره مالي مرسته ورسره ونه کړي، کډوال به اجازه ورنه کړي چې د دوی آباد جونګړې دي څوک ونړوي. په دې لړ کې د میشتو کډوالو وطن استازي ازادې راډیو ته داسې وویل:
زاج صبرګل درې حکومت چې نو دا 2-3 ورې په مینه دا کورنه حکومت رنګ کړي درنړانګي کې مطلب خو ورجل کایم درلوندو شو کولم درلوندو شو حکومت کې مینه نار ورده رخی چې درنړانګي کسه په درلوندو شي هم په مړه کې هم سره کې دا څه مینه شو ته دره.
خو دا خوست ولې وای د ګمرک د نویو تاسیساتو په ساحه کې میشتو کورنۍ کډوال نه بلکې د دې ولایت د لری پرتو ولسوالیو اصلي اوسیدونکو دي. بعد په خپل پخوانیو مینو کې ځای پر ځای شي. د زیاته کړه کچېری دوی د مهاجر په نوم نیول شوی دولتي ځمکې خوشی نه کړي، نو د اړوندو ادارو مسؤلین به پر وړاندې قانوني چلند وکړي.
دا خو اول مهاجر نه دي، متاسفانه چې دوی خپل کورونه او کلی پرېخي دي. د خاطر چې دلته یو څه فشار راوړي او په حکومت باندې د فشار آلسي او بل اخر د نمبر ځمکې لپاره چل جوړ کړی وي. مهاجرین موږ دې ته نشو ویلی، زموږ هیوادوال دي منعیسي انسان په ژمي کې موږ ورسره کومک کړی، ولې په هیڅ صورت سره په دولتي ځمکو باندې خېټه اچول او هغې غصبول او په دې معنا چې ازادي ده او ډیموکراسي ده لارینونه یا مظاهره به وکړی شي چې زموږ مخه ونیسي، دا هیڅ معنا نه لري. هیڅ وخت موږ غاصب ته مهاجر نشو ویلی.
د خوست ولې ویل ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو وروسته د خوست د نوي هوایي ډګر د جوړېدو عملي چارې هم پیل شي. د ول په دلویه پروژه به د دې ولایت پی آر ټي او ولایتي بیا رغول د لخوا په ملیونو امریکایي ډالر ولګول شي او د زرګونو وزګار ځوانانو لپاره پکې د کار ښه زمینه هم برابر شي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان پر انتخاباتو تحلیلي مطالب خپره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سلطان محمد سرور کتنه کوي.
فینانشل ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې امریکا ادعا کوي د طالبانو هغه پلانې چې د انتخاباتو د مخنیوي لپاره درلوده شنډ کړی، په افغانستان کې د انتخاباتو د تیاریو او امنیتي ګواښونو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي امریکا د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو هغه پلان چې د وحشیانه بریدونو د څپې له لارې یې غوښتل انتخابات مختل کړي ناکامه شو. ورځپاڼې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د چارو لپاره د امریکا د استازي ریچارډ هولمبروک دا خبره راخیستې چې وایي طالبان د افغانستان د نوي دیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره خپله ټوله وسه کوي، اما د په عین وخت کې د افغانستان درناوی کوي چې سره له دې چې د رای ورکونې د ځینو مراکزو امنیت نه لري تامین، افغانستان د ولسواکۍ د عملي کولو په لور یو لوی ګام اوچت کړی. فینانشل ټایمز د ریچارډ هولمبروک دا خبره هم راخیستی چې د اسلام آباد څخه د خپلې وروستۍ لیدنې په ترڅ کې وویل طالبانو د انتخاباتو د وژلو لپاره یو وحشیانه پلان درلوده. د دوی مقصد دا و چې د انتخاباتو مخه ونیسي خو بریالي نه شول. بلخوا د ستراتفورد کامنټری نشریه هم د دوستم د ستنېدو تر عنوان لاندې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. نشریه وایي جنرال عبدالرشید دوستم تیره یکشنبه وروسته له دې افغانستان تستون شو چې دولت دته اجازه وکړه چې هوا تستون شي. خدا معلومه نه ده چې دی په خپلې خوښې هلته تللی وو او که هلته تبعید شوی وو، او دی وروسته له دې ترکیې ته تللی وو چې حکومت د ده نظربندي چې په خپل یو سیال باندې د برید له امله پرې محکوم شوی وو ختمه کړه. نشریه زیاتوي چې دوستم د تیرو سیاسي بدلونونو څخه ګټه اخیستې او دی به د ائتلافونو په بدلولو سره احتمالا بیا هم دا کار وکړي. نشریه وایي چې جنرال دوستم په 1992 کال د ډاکټر نجیب الله له کمونیست رژیم سره پریکړه او هغو مجاهدونو ته ور واوخته چې د کابل رژیم یې نسکور کړ او دی په کال 1998 کې وروسته له دې ترکیې ته وتښتېد چې طالبانو د ده سیالان وهڅول چې پر ضد یې راپاڅي. ستراتفورد کامنټری لیکي چې سره له دې چې دوستم په خوا د شمال د ائتلاف له مشر احمد شاه مسعود سره اختلافات درلودل، خو په کال 2001 کې د طالبانو خلاف جنگ لپاره د مسعود په بلنه افغانستان ته راستون شو او په امریکا باندې د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو وروسته د شمال ځینې سیمو څخه د طالبانو په لری کولو کې له امریکا سره کومک وکړ. نشریه په پای کې لیکي چې دوستم چې په خټه ازبکدی په ازبکانو کې محبوبیت لري او په تیرو انتخاباتو کې 10% رایې ګټلې وي.
د خوست والی حمید الله قلندرزی وای په دغه ولایت کې د انتخاباتو لپاره لازم امنیتی تدابیر نیولې دي او د انتخاباتو ټول ضروري مواد د مځکه او حواله لاري د رای ورکولو مرکزونو ته رسیدلې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال د انتخاباتو د تیاروي پاړه د خوست والی سره مرکه کړې.
تاسو د خوست ولایت د مسول په حیث په خوست کې د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره کوم ځانګړي امنیتی تدابیر نیولې او که څنګه؟
څلور میاشتې مخکې موږ ګډ تدابیري پلان د امنیتي ځواکونو یعنی افغان ځواکونو او ائتلافي ځواکونو د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولسوال صاحبانو او مشورتي شورا د ټولو په ګډون باندې موږ سروې کړې. د خپل قوتونه مو د حوزو او د رای ورکولو په محلونو باندې تقسیم کړي وو. دغه پلان دا د ډېر لوړ پوړو چارواکو الخوانه چې د کورنۍ چارو محترم وزارت او د دفاع وزارت محترم لوی درستی صاحب او نور مهم کسان ورسره وو. نو ویله نظر تیر سوی تایید سوی ده. موږ وکړای شو چې خپل ټول انتقالات خپل ټول حوزو ته د ځمکه او حواله لارې ورسو، اساس او غیر اساس مواد مرسولي او قوتونه ټول ځای په ځای سوی دي. د امنیت په اړه باندې هم غزمی هم پیری او هم کمینونه او هم عملیاتونه تر سره شوی دي او شپه ورځ زمنګ قواوې د خلکو په خدمت کې دي. خلکو هم ملاتړ وکړه او موږ ته د قومي اربکیو ډاډ راک. خلکو د ژمنې سره سم وسوه کسه قومي اربکي راکشه. دوی به هم د حوزو د امنیت په ساتنه کې د لویو لارو په ساتنه کې به زموږ سره همکاري کوي او 200 کسان قومي مشران او علما کرام دي چې دوی به هم د خپل اربکیو سره په تماس کې وي او هم به خلک هڅوي او هڅونه به کوي چې خلک په پراخ پیمانه باندې ګډون وکړي او خپل رائے په خپل خوښه استعمال کړي.
خو تاسو د رښتیا سره د خوست یوش مر ولسوالیو د ځای اوسیدونکو سره یو لړ امنیتی اندېښنه موجود دي. دوی وایي کې دا شي د ټولټاکنو په ورځ د نه امنیو یو لړ پیښې رامنځته شي. تاسو د ځای اوسیدونکو دا ډول امنیتی اندېښنې څومره پر ځای بلی او آیا د راچونې په مرکزونو کې د احتمالي ناوړو پیښو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره تاسو کوم خاص تدابیر نیولي؟
بلې، موږ برلاول دي چې قوتونه مو په حوزو او محلونو باندې تقسیم کړي دي. موږ د غزمو لپاره هم قوتونه او قطعات لرو او یو ډیر ښه ارتباط یا کمیونیکیشن یعنی اړیکو یو سیستم لرو چې هیڅ وخت په هیڅ حالت کې ارتباط قطع نشي. بل ریزرف 255 کسیزه قطعه باندې متون په تپه کې موږ ولرو او په درې نورو محلونو کې چې نور ولسوالیو ته رسیدګي وکړي شي. دا ریزرف قوی او قطعات هم د خلکو په خدمت کې دي. همیشه به د حادثې سره په ساتونو نه په دقو کې به خپل هغه مشکل ته به ځان رسوي او د خلکو مشکل به حلوي او امنیت به تامینوي. هوایي ځواکونه هم هوایي غزمې کوي او د امنیت په ساتنه کې ډېر شیان یعنی په اساس مخالفین او حرکات به تعقیبوي چې هیڅوک ونشي کړلای چې هیڅ نوه منفي حرکات وکړي. زه په تمام معنا ټولو خوستوالو ته ډاډ ورکوم چې په بل هر ولایت کې چې دا ټاکنې کېږي او خلک به مطمئن وي. ډاډه به د خوست کې بلاغې نه زیات وي او زه ټولو ته اطمینان ورکوم. هغه څه چې خلک وایي آفات او فیصله تبلیغات کوي پوچه پوره پروپاګنده کوي سوړ جنگ دی او سوړ جنگ مخالفین هیڅ ثابته پایاګا او جبهه نه لري. کوم مرکزونه چې لرو دغه په تیرو عملیاتو کې تار مارسو او دوی د واتیا کسانو په شاوخوا کې تلفات ورکړي چې پاګه کې و بهرانیان دي. اوس زه فکر کوم چې د خوست اکثریت ولسوالۍ او لوی لارې د دوی د وجود نه پاک شوی دي. یوازې یوازې تبلیغات دي. تبلیغاتونه باید زموږ خلک ونه ډار شي.
ویل کېږي چې د خوست په ځینو سیمو کې د ناڅرګندو لاملونو له مخې د رایچونې دیارلس مرکزونه تړل شوي او دغه راز د یو شمېر ولسوالی څخه چې تر اوسه هم د افغان اطلاف ځواکونو لخوا پکې تصفیوي عملیات روان دي، د رایه اچونې مرکزونه د خوست مرکزي برخې ته رالېږدول شوي. که چیرې دا خبره رښتیا وي، څه فکر کوئ؟ آیا د لرې پرتو ولسوالیو رایه ورکوونکو په تېره بیا ښځینه رایه ورکوونکي به وکولی شي چې د دومره لرې فاصلې څخه د رایه اچونو مرکزونو ته ځانونه ورسوي او خپل رایه وکاروي؟
موږ نشو کولی چې دا دیارلس مرکزونه حذف کړو یا له بینه ویسو. دا زموږ صلاحیت نه ده. دا مرکز ته دوی په خپله د خپل لارې نه چې عبدالرحمن محبت صاحب پراس کې د پیشنهاد کړی ده او د ټوټاکونو خپلواک کمیسیون هغه منظور کړی ده. یعنې د دې دلایل او لوامل هیڅ وخت یې نامني نه ده، ځکه خوست افغان او ائتلافي ځواکونه او خلک او ولس او قومي ساتونکي چې د دې ځواک او توان لري چې په یو سلو دوه شپېتو کې امنیت تامینولی شي، زه فکر کوم چې دیارلس به هم ورته سخت نه ده. لامل او دلایل هغه و چې مخکې ما درته بیان کړو، په هغې نسبت باندې دا تړل شوي دي.
د خوست ولی حمید الله قلندرزی د خوست خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت تامین دی، دوی کولی شي چې سبا ته رایه ورکړي. په روانه خپرونه کې وروسته له ننګرهار، هرات او کونړ ته انتخاباتو د تیاریو په ارتباط اوریدلی شئ.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږئ او د ازادي راډیو خبریال سئ. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وروسته واورئ چې منځنۍ آسیا د سخت دریځو له خپرېدو اندېښنه لري. په دې ارتباط یو تحلیلي مطلب لرو او د انتخاباتو په ارتباط ګڼ مطالب. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط خپرو خو 7:30 شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له صالح سخصي خالقي څخه اورو.
نن چهارشنبه د زمري 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ نوې مکلیزه ده. نن سهار د کابل د میوان واټ په سیمه کې څو تنه وسرول د پښتني تجارتي بانک ودانۍ سرته ختلي او ډزې کړي چې یو تن پکې وژل شوی. افغان حکومت له ټولو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو غوښتنه کړې چې د سبا ورځې د انتخاباتو په مهال د تاوتریخوالو د پیښو په اړه له راپور ورکولو ډډه وکړي. د پاکستانیو طالبانو د یو مهم وایند له نیول کېدو سره دا خبر تایید شوی چې د طالبانو مشر بیت الله مسعود د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. تکه شوې ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د څلورو کلونو لپاره خپله نوې کابینه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د مصر له جمهور رئیس حسنی مبارک سره وکتل.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره ټول لازم امنیتي تدابیر نیولي او د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو سره په دې لړ کې ګډ تفاهم لري. په دې اړه له جلال آباد رپورټ لرو.
ننګرهار امنیت قمندان لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي وایي د انتخاباتو لپاره دوی ځانګړي امنیتي ترتیبات نیولي. د ازادۍ رادیو ته وویل
از اونجایی که انتخابات یک آرزوی مردم افغانستان است و تامین امنیت انتخابات،
ننګرهار امنیت قمندان وایي انتخابات د افغانستان د خلکو یوه هیله ده او د انتخاباتو لپاره امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو رسالت او وظیفه ده. د ننګرهار امنیتي ځواکونو، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو او ملي امنیت د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ د ټولو لخوا په ګډه د یو منظم او درست پلان له مخې تدابیر سنجول شوي. دی وایي زه هیله منیم چې دغه پلان په تطبیق به د انتخاباتو په شیبو کې زموږ هیوادوال په ډاډه زړه د رایه اچونې بکسونو ته ورشي. د ننګرهار امنیت قمندان سالنګي نه مو وپوښتل چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ځینو سیمو کې بمی چاودنې او بریدونه ترسره شوي. د خلکو دا اندېښنه چې د انتخاباتو په ورځ به په کوم ډول د دوی امنیت ونیول شي څنګه توجیه کېدای شي؟ ایوب سالنګي:
ولایت ننګرهار یک ولایت سرحدي است، آن چې ما د توان داریم.
ایوب سالنګي وایي ننګرهار یو سرحدي ولایت دی. څه چې زموږ په وس کې دي هغه دا دی چې د امنیت د تامین لپاره مو یو پلان نیت وساتي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پولیسو په شمېر کې ډېروالی راغلی که نه، دی وایي
د پلان هم تقریبا ویژګیاو.
دی وایي په پلان کې ټولې ځانګړتیاوې په پام کې نیول شوي. موږ سیمې په دریو کټګوریو ویشلې: د ډېر تهدید د احتمال وړ سیمې، د منځني تهدید د احتمالي سیمې او عادي سیمې. د همدې په اساس د هرې ساحې لپاره پام وړ امنیتي کسان ټاکل شوي. ننګرهار امنیت قمندان زیاته کړه دا چې د ننګرهار 22 ولسوالیو ته تر انتخاباتو مخکې د رایه اچونې بکسونه او د انتخاباتو مواد ور رسیدلي. دا په خپله د پولیسو ښه امنیتي ترتیبات په ډاګه کوي.
په ننګرهار کې مو د انتخاباتو د تیاریو په ارتباط رپورټ اورېده. هاخوا د افغانستان د لویدیځو امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي او ټول ضروري مواد د فراه، هرات، بادغیس ولایتونو مختلفو ولسوالیو ته رسول شوي دي. نور حال د هرات له شاره د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
غرب زون کې د صحیح پولیس قومندان جنرال اکرام الدین یاور او 200 ظفر قلی اردو قومندان جنرال جلندر شابه نام په وکړه خبري غونډه کې امنیتی ډاډ ورکړ زیاتې کړ. په هرات سربیره بادغیس، فراه او غور ولایتونو ټول لري پروتو سیمو او ولسوالیو ته پرته د فراه ولایت پرچمن ولسوالۍ څخه ځمکه او حوالاره ټاکنیز مراکزو د پرانستنې مواد ولېږدول. د خبرو په دوام پرچمن ته د امریکا بحري قواو څخه مرسته غوښتې او په لنډ مهال کې به د هلوته کې په ذریعه مواد ورولېږدول شي. په غرب زون څلورو توکته د پاسه زر ټاکنیز مرکزونه په نظر کې نیول شوې ده. د غمنځ د ساحوي ځوند پولیسو قومندان جنرال اکرام الدین یو ورو ویلې یوازې 15 مرکزونه د وسلوالو تهدید سره مخ دي چې د امنیت لپاره هم د اوس د ائتلاف ملي اردو او پولیسو په ګډ کومک عملیات جریان لري. ژمنه یې وکړه چې د ټاکنو تر مهاله به امنیت پکې ټینګ شي. شرف الدین ستانکزای د ازادۍ راډیو هرات.
د افغانستان په لویدیځون کې د انتخاباتو لپاره تیاریانی د چارواکو په وینا بشپړی شوې دي. هاخوا په کونړ ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې دغلته ټولو ولسوالیو ته لازم لوجستیکي مواد رسول دي. له اسداباد د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر شاه جهان سرداری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت ټولو ولسوالیو او د رای ورکولو مرکزونو ته د ټاکنو مهم او نور مواد رسیدلی دی.
نور ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي تو ګرځیدل دي او ځنې نږدې دي په لارو کې دي چې زمونږ هیله ده نن به ورسیږي.
سرداری وای په کونړ کې 119 مرکزونه او 603 د رای ورکولو محلونه ټاکل شوي چې ټولو ته یې خزینه او نارینه مامورین نیولې دي.
مکمل شتاب نیولې ده. 3415 کسه پرسونل لږ د ټول استخدام شوی.
هغه ول په کونړ کې شاوخوا 400 کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي او هیله لري چې ګڼ کسان به پکې خپل رای استعمال کړي. خاغل سرداری وای چې تر دې دمه په نړکی د ټول ټاکنو د دفتر کارکونکو کوم امنیتی ستونزې سره نه دي مخامخ شوی.
زمنګ خلا د شه د خدای په مرسته به په کونړ کې انتخابات په خاطوګه سرته ورسیږي ځکه چې ولس ټول همکار دي.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مسول په داسې حال کې ولسوالیو ته د ټاکنو د موادو د رسولو خبره کوي چې د همدی ولایت په یو شمیر غرنیو سیمو کې وسلوالو طالبانو او نورو جنگیالیو ګروپونو خلکو ته ګواښ کړی چې باید په ټاکنو
دا رپورټ پرون تیار شوی و چې د انتخاباتو د کمیسیون د مسول په وینا مو پکې واورېدل چې ځینو ولسوالیو ته د کونړ یو اندازه لوجستیکي مواد په لاره دي چې کېدای شي دغه مواد د دغه چارواکي په وینا اوس رسیدلی وي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
په روانه خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط لکونړه یو بحث خبرو، خو اوس نور موضوعاتو ته مخه کوو. د ننګرهار ګڼو دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا د نشي موادو پر ضد مبارزې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دینی عالمانو د سیشنبي پروس په جلال آباد کې د مخدر موادو ضد مشورتي ټیم په هڅه راټول شوی و. دغه ټیم د بریتانیا په مالی مرستې په جلال آباد کې فعالیت کوي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د مشورتي ټیم یو مسؤل بریالي ویاړ د دینی عالمانو د جماعتونو د خطیبانو د راټولېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا غونډه چې نن دلته جوړه شوې ده، دا د علماو لخوا نه د نشئی توکو پر ضد باندې د مبارزې د ملاتړ په موخه جوړه شوې ده. چون علما چې دي په ټولنه کې د ډېر اثر رسوخ خاوندان دي او په افغانستان کې د هر ناوړه دود یا ناوړه عمل یا د ناوړه کړنې لپاره چې کله مبارزه کیږي نو هغه د څو خاص فیزینی خاص طبقونه کې چې پاره کې علما ډیر رول لري. نو نن هم چې کومه غونډه جوړه شوې دلته تاسو ګورئ، دا غونډه چې دا د امدغي مبارزین د ملاتړ په موخه جوړه شوې. علما نن فیصله وکړه چې مونږ به د نشئی توکو د استعمال د کار د قاچاق د هرې برخې کې دغه کوم مبارزه روانه ده. دین مونږ ملاتړ
په خپل دینی عالمانو ویل نشئی مواد د دنیا او آخرت دواړو لپاره تاوان دي او دوی به په جماعتونو کې د وعظ او نصيحت او نورو دینی شعائرو په وخت د نشئی موادو پر ضد مبارزې لپاره خپل هڅې پراخه کړي. په جلال آباد کې د مدینی منورې جامع جماعت خطیب دینی عالم مولوی محمد متاهر ویل
مخدره مواد ټول کده اپین دی کچرس دی کپوډر دی شراب دی کل مسکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کل مسکر خمر هر یو نشاور شي کوم شي چې نشه لري هغه د شرابو په جام کې دی د شرابو په هم کوم کې دی نو الله جل جلاله شي دا ټول پلیتی ده رچسون دین ځان اوساتی نو هر یو مؤمن مسلمان دا وظیفه ده چې دین ځان اوساتی خپل کور اوساتی خپل اهل عیال اوساتی خپل ملک اوساتی نو د بقاو د کامیابی سبب ده که خدا نخواسته اول پکې کور کم ځوان یا ځوان نسل پکې غړي یا په منطقه کې یو کس غړي دا د ټولو د هلاکت او د تباهي بربادي سبب
سره لدی چې په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنار نه دی کرل شوی او بزګرو یې په آینده کې د مخنیوي وعده کړي خو ورسره د مخدره موادو پر ضد د بدیلو مرستو غوښتنې هم نه دي پوره شوي او بزګر هیله مند دي چې له دوی سره باید زراعتي او اقتصادي مرستې وشي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
انټرنیشنل هارلد ټریبیون رسپانی د منځنۍ آسیا د سیاسي وضعیت په اړه تر دې عنوان لاندې چې منځنۍ آسیا د افراطیانو له خپرېدو اندېښنه لري یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. رضوان مراد د دغې مقالې مهمې برخې اوروي.
په قرغیزستان کې د انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې خبریال وایي هغه درې تنه چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي ویل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جګړو کې برخه درلوده. دغه درې وژل شوو کسانو چې په دې وروستیو کې قرغیزستان ته ستانه شوي ول هڅه کوله څو دغلته په یوې غرنۍ سیمه کې د طالبانو په شان فعالیتونه ترسره کړي. دغه کسان په یو کور کې چې وسلې او مهمات پکې ځای پر ځای شوي وو د قرغیزستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مقاومت په ترڅ کې ووژل شول. د قرغیزستان امنیتي چارواکو او د سیمې خلکو ویل چې امنیتي ځواکونو پر دغو درې واړو کسانو باندې وروسته له هغې چې یوه اونۍ وړاندې له افغانستان نه ستانه شوي وو حمله وکړه. د انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې درې واړو وژل شوو سخت دریځو ځانونه په لاسي بمونو والوزول. په قرغیزستان کې دا تازه پیښه د هغو ناکراریو لړۍ ده چې په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د ورځپاڼې په وینا اندېښنه دا ده چې اوس د منځنۍ آسیا هغه وسلوال چې په افغانستان او پاکستان کې روزنه ترلاسه کړې ممکنه ده چې د منځنۍ آسیا د کمزورو حکومتونو پر ضد وسلوال فعالیتونه تنظیم کړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون د مرکزي آسیا د هیوادونو د چارواکو او سیاسي کتونکو په حواله وایي داسې شواهد شته چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د فشار له امله د دغو هیوادونو هغه اتباو چې په افغانستان کې د طالبانو سره یو ځای وسلوال فعالیتونه کول اوس خپلو هیوادونو ته مخه کړې ده. په بشکک کې د مطالعاتو د یو خپلواک څېړنیز مرکز مدیر قادر ملکوف انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دغو وسلوالو په افغانستان کې له ځپل کېدو وروسته اوس د منځنۍ آسیا یوې آرامې سیمې ته مخه وکړه او هڅه کوي چې دغلته ځانونه بیا منظم کړي او خپلې حملې او وسلوال فعالیتونه له منځنۍ آسیا څخه پلان او یا نوې جبهه دغلته پرانیزي. ورځپاڼه وایي سیاسي کتونکي او چارواکي په دې باور دي چې په منځنۍ آسیا او په خاص توګه د فرغانه په سرحدي سیمه کې فعالې مذهبي ډلې به له افغانستان څخه د دغو راغلو سخت دریځو په پیاوړی کېدو کې هم مرسته وکړي. د فرغانه دره د تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان چې مشریه د غیر مذهبي مسلمانو مشرانو په لاسو کې ده له سرحدونو سره تړلې یو غرنۍ سیمه ده. دغه سیمه د ناامن پلو د وسلوارو ډلو د فعالیت او د خلکو د نادارۍ له امله په منځنۍ آسیا کې د ناامن ترینو سیمو څخه بلل کیږي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه په دې لړ کې د اندیجان پیښې ته اشاره کوي چې په فرغانه دره کې د ازبکستان یوه برخه وه او چیرته چې دولتي ځواکونو دغلته درې کاله وړاندې سلګونه کسان د یوې مظاهرې په ترڅ کې ووژل. ورځپاڼه د مطلب په آخر کې وایي په منځنۍ آسیا کې د سخت دریځو د خپرېدو دا ګواښ کومه نوې خبره نه ده بلکې د سیمې حکومتونه له اوږدې مودې راهیسې د خپلو سیاسي قیوداتو د توجیه کولو په خاطر له دغه ګواښ څخه سیاسي ګټه پورته کوي.
دروان خبرونه په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې د کابل په میوند وارد کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا له غلو سره ډز روان دي او طالبانو بیا ادعا کړې ده چې ځان وژون کې په دې سیمه کې ځای پر ځای کړی دي. د ازادي راډیو خبریال د دغه پیښې په ځای کې دا اوس په ټلیفون را سره ده. څنګه تاسو څه معلومات ترلاسه کړل چې اول خو وضعیت څنګه ده؟
نمائندگی
دلته د پولیسو څو کمربند پولیسو امنیت ملي کمربند جوړ شوی دی. څو شېبه مخکې دننه یو تاسو ساتي برخورد هم وشو او یو مسؤول چارواکی چې د نوم د ښودلې نه ادله وکول چې د مجنون یو کس وژل شوی دی. پولیس کوم ځای چې مخکې اوس لږ مخکې تللی دي او دوی تلاش لري چې هر څو ژر ځان دننه د کوردی چې مهاجمین هلته قرار لري ځان ورسوي. خو لکه چې د امنیتي مسؤل وویل دا کسان مسله دی او په ډز ځواب ورکوي نو د دې تک لک مشکلات دی.
دغه اوس خلکو بلې وبخښه دغه اوس چې تاسو چیرته ولاړ یاستی ډز یې اورېدل کیږي
څو شېبه مخکې ډز یې او د دې ډز یې لاته هم داسې و چې پولیس غوښتل چې دننه لاړ شي خو مهاجمین ځواب ورکړ په ډزو بیا پولیس مجبور شو چې لک شا ودرېږي. خو په دې برخورد کښې چې شېبه مخکې ډزې مونږ واورېدل یو پولیس د مهاجمین یو کس ویل چې وژل شوي دي او مسؤول چارواکي وویل پولیس کمربندونه جوړ کړي دي او په تلاش کښې دي چې
پولیسو تاسو ته څه وویل چې دغه کوم کسان چې د بانک ودانۍ ته ننوتي دي دوی څوک دي؟
پولیس خو دا چارواکي چې مونږ د هغه سره تماس ونیول دوی ویل چې دا غله دي شخصي لباسې لري او ټول مسله دي. دوی ویل چې درې کسان هموس هم دننه په تعمیر کښې شته خو داسې دقیق معلومات نه معلومه ده ځکه چې مختلف آوازې دي. یو وایي چې درې کسان دي او بل وایي چې څلور کسان. خدا پولیس چې د دې وژل شوي د یو کسان مونږ ته راپور ورکړ اوس چې اوس هم درې کسان دننه په تعمیر کښې دي.
دوی چې وایي چې دغه غله دي نو څرنګه ستاسو په فکر باندې امنیتي تدابیر ډېر پراخ ورته نه دي نیول شوي چې هم د امنیت کسان ورغلي دي هم پولیس دي او کمربندونه یې ورته جوړ کړي دي؟
شېبه صاحب دا کوم ځای چې مونږ د تقرلارې جوړوي میوند ډېر د خلکو د مزاحم ځای دی او پولیس نه غواړي چې په دې برخورد کښې هم خلکو ته ستوان ورسوي. له دې وجه امنیتي تدابیر نیولي دي او برسېره په دې مهاجمین مسله دي او دوی سره وسلې دي او ځواب ورکوي. له دې وجه دوی مجبور شوي دي چې امنیتي تدابیر ونیسي. بل خوا داسې دی چې مهاجمین دننه دي او عاقب نقاط دغه په لاس کښې دي. ابو زه ګورمه چې زما په وخت کښې تقریبا لس دولس چې پولیس موټر هلته ولاړ دی هلته تریخته دی او غواړي چې ځان لږ په سمدستي د دې ځای نه وباسي ځکه چې امکان لري بیا برخورد وشي. پولیس په تلاش کښې دي چې دننه لاړ شي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د سیمې نه تېر شي. نو له دې وجه مهاجمین تقریبا
خبر کوم
دوه درې څلور موټر د امبولانسونه موټر هم راغی دوی د خارجي بدبرنیو ځواکونو امبولانسونه دی او داداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداداد راغی او د تعمیر لاندې ولار دی.
بله
نو نن نه تعمیر ته مونږ ته اجازه نه ورکوي، خو مونږ د باندې تقریبا د 15 متره دی خو ولار یو،
یعنی له تعمیر تقریبا 15 متره لري یا تاسو
بری موږ د ټول مالسان هم دلته ځای نیولی دي، امنیتي پولیس هم دلته ځای امنیتي تدابیر نیولی دي. اخر څه اجازه نه ورکوي چې مخکې انسان هر شی به برخورد وشي په دې اکله.
مننه په زموږ خبريال وو ل میوان واټر سره په ټلیفون چې وی ویل د پښتني تجارتي بانک څنګه په دغه سیمه کې افغان پولیسو محاصره کړې ده، او د پولیسو په وینا وسوال غلې ده ودانه دننه دي او پولیس هڅه کوي چې دوی ونیسي. ویل کېږي چې هلته څلور کسان دي، او د سر رپورټونه هم ویل شوی دي چې درې کسان دي، او په دغو کسانو کې یو کس د پولیسو په وینا وشل شوی دی.
لأوونه تر اوو او ورځی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبه ازادي رادیو
د انتخاباتو په ارتباط لکونړه بحث لرو.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه اونې کې هلمو منئ. نن مو په کونړ کې دوه تنو سره خبرې کړې دي د راتلونکو انتخاباتو په اړه، چې یو ښاغلی شاه ولی خان سالارزی دی او بل خیبر ډګر دی. لومړی شاه ولی خان سالارزی ته ورځو، د دنه پوښتنه کوو چې دغه اوس چې کوم انتخابات را روان دي، دغه امنیتي وضع چې کومه ده په کونړ کې یا د هیواد په سطح باندې، آیا د انتخاباتو لپاره جوګه ده چې د انتخابات
یو ټولنیزه سیاسي پروسه ده؟ موږ چې ګورو تر اوسه خو خلک خپل همت باندې د انتخاباتو دغه په ډېر احساس سره، خو دا سړی نه شو ویلی چې راتلونکي امنیتي حالت به زمونږ کوم حالت باندې بدلېږي. او زمونږ د ولسوالیو د زیاتو کلو چې هغه د مرکز نه لرې ساحې دي، هلته امنیتي ستونزې شته. نو د دې لپاره چې دغه د امنیتي ستونزو مخه هم نیولې وي، ښه خبره دا ده چې د قومونو سره په دې اړه باید اړیکې ټینګې شي او ملي اردو پولیس په دغه وخت کې باید ډېر بیدار واوسېږي چې زمونږ ولس د ولسمشر او د ولایت شورا کاندیدان خپل خوخه په آزاده او په آرامه فضا کې رای ورکي.
خبر ډګر، تاسو خو د ډیرو کاندیدانو ولسمشری ته چې ولاړ دي، دوی غونډو ته ورغلی استي، ولسمشری ته چې کم کاندیدان ولاړ دي، دوی کمې وادي کوي، آیا دغه وادي به دوی پوره کړی شي؟
ټول نوماندان ریاست جمهوریت ته، ولایتي شوراګانو ته، حتی په دې کې داسې کسان هم شته چې په خپل غونډو کې خلکو ته ډېرې لوړې لوړې وادي ورکوي، ډېرې لوړې لوړې ژمنې کوي، د اداري فساد له منځه وړل، د امنیت تامینول، نورې ستونزې چې دلته اوس موجودې دي او شته دی، د دوی د دې ستونزو د لمنځه وړلو د هواري خبرې کوي، ژمنه ورکوي. خو فکر نه کوم بیا هم تر کامیابېدو وروسته حالات هماغه ډول روان وي. په تېرو ټاکنو کې مونږ ولیدل
محترم سالارزی صاحب، لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په غټو غټو هیوادونو کې انتخابات کیږي، هغې کې د کاندیدانو شمیر ډېر کم وي. زمونږ په هیواد کې جمهوري ریاست ته چې کوم ولاړې، د هغوی شمیر یو څلوېښت ته ورسېده. لامل یې څه دی؟
لوی ستونزه چې موږ سره ګورو، دلته زیات خلک چې ځان نوماند کوي د ولسمشرې او د ولایتي شورا دګانو لپاره، اصلا دوی په دې نه پوهېږي چې د ولسمشر چې څوک کاندیدېږي، د هغې راتلونکي دندې او صلاحیتونه به څه وي. د خپل ځان د بعضې غرونه ډېر لوړ انتخاب کوي. اول باید دوی خپل ځان وارزي، که زه ولسمشر کېږم یا دغه چوکۍ ته ځان کاندیدوم، باید دوی په دې باندې اول باید سوچ وکړي. دلته ډېر خلک غواړي چې د خپل ځان د شهرت د خودلو په خاطر باندې دغه چوکۍ ته نوماند کوي، او بالاخره کله چې د رایې وخت راځي، د دوی رایې بیخي ډېره ټیټه او حتی څوک نشي محسوسولی چې دوی د فیصدۍ نه هم ډېره کمه رایه اخلي. دا زموږ د ډېرو خلکو او زموږ د ولسونو اندېښنې پیدا کوي، او بالاخره دا د وخت ضایع ده. بل لوی ستونزه چې موږ په افغانستان کې ګورو، بدبختانه، چې هغه د سیاسي او د ملي حزبونو نشوالی دی. که په افغانستان کې ملي او سیاسي حزبونه موجود وي، او دلته به دغه ستونزې چې دا اوس د کاندیدانو شمېره زیاته ده په ولایتي شورا او په ریاستي جمهوري چوکۍ لپاره، شاید د سیاسي احزابو موجودیت سره دغه ستونزه کمه وي او شخص کاندیدان وي، بیا به د هغې په کمپاینونو او د هغې د راتلونکي لپاره به د ولس په منځ کې هېڅ نوه ستونزې نه وي.
تشکر خیبر جان. سالارزی صاحب، خدا ویلی چې دلته د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، او همدارنګ سیاسي تنظیمونه نشته، سیاسي ګوندونه نشته دي. ځینې خلک اساسي قانون باندې نیوکه کوي چې په دې کې د ریاست جمهوریت د پاره چې څوک ودرېږي، هغه د پاره تعلیم نه دی خودل شوی. څومره تعلیم باید ولري؟ یو بی سواد سړی هم کولی شي چې ودرېږي. ستا په نظر اساسي قانون کې چې چا برخه اخیستې ده په جوړول کې، ولې دغه خالیګام نسته؟
ستونزه هم داده چې په افغانستان کې د اساسي قانون تر تصویب وروسته، یو خودلته په افغانستان کې دیموکراسي نیو راوټوکېدله، او ډیرو خلکو د دیموکراسي د نوم نه مفهوم نه غلطه استفاده واخیستله. د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ریاست جمهوریت د کاندید لپاره کوم ځانګړي معیارونه نه دي ټاکل شوي. فقط ویل شوي دي هم دومره چې افغان وي، د افغانستان تابعیت ولري، او قانوني عمر یې بشپړ کړی وي، هغه کولای شي چې ریاست جمهوریت ته ودرېږي. خو له بده مرغه په ډیر افسوس سره دا نه دي ویل شوي چې یو رئیس جمهور یا دغه چوکۍ ته چې څوک نومول کیږي، هغه باید کومې ځانګړتیاوې ولري. په تیره د تعلیم برخه پکې ډیره مهمه وه. موږ ګورو چې لومړی انتخاباتو کې، ریاست جمهوری انتخاباتو کې په افغانستان کې تقریبا 18 کسه ولاړو، په هغه کې داسې کاندیدان هم وو چې تعلیم نه لره. اوس چې دغه شمیره ډیره لوړه تللې ده، تقریبا 142 ته ورسېدل، په دې کې داسې کسان هم شته چې هغوی بیخي تعلیم نه لري. ولې رسنیو سره دا خبره کړې ده چې ما فال کتلی دی، هیڅ تعلیم به نه لري، خو هغه په دې باور دی چې ما فال کتلې زب راتلونکي کې رئیس جمهور شمه. کچیرته زموږ اساسي قانون کې داسې ماده وي د ریاست جمهوریت د نوماند لپاره چې هغه باید په دغه معیارونو باندې برابر وي، دغه دغه ځانګړتیاوې ولري، نو دغه ستونزه به اوس نه وي. بله خبره دا ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړله چې دیموکراسي په افغانستان کې نوې راټوکېدلې ده. زه د دې سره خلاف نه یم چې ولې په د ریاست جمهوریت دپاره دومره کاندیدان، دا زموږ دیموکراسۍ په پلي کولو باندې یو مثبت تاثیر دی. خو له بده مرغه چې یوه ستونزه ده، هغه همدا ده چې د تعلیم معیار په پام کې نه دی نیول شوی. دغه ستونزې شته، نو ځکه اوس هر سړی ځان نوموي. خو په دې نوماندانو کې داسې کسان هم شته دی چې د تعلیم د دې هر څه پرته که محبوبیت ونه لري په ولس کې، څوک یې تر شا ولاړ نه وي، هغه څنګه ځان د دې جوګه کې چې هغه د یو چوکۍ ته ودرېږي او هغې ترې خلک رایه ورکړي. ځکه چې تاسو ټول پوهیږي چې په افغانستان کې دلته زیاتره ټولنیز نظام دی، قومي نظام دی، قومي لحاظ باندې خلک یو ځای ته رسیږي. نو زه فکر نه کوم که په دغه کاندیدانو کې چې اوس ولاړ دي هغې د حتما د قوم د خلکو ترمنځ محبوبیت ولري.
مننه سالارزی صاحب. که چیرته یو بېسواده شخص جمهوري ریاست ته کامیاب شي، خلک رایه ورکړي، آیا هغه به هغه کسان چې د هغې وزیران دي، هغه دکتورا لري، ماسټري لري، لیسانس لري، هغه کولی شي چې کنټرول کړي؟
نه. موږ تاسې د څو لسیزو بحران حالت چې ګورو په افغانستان کې، یوازینی د جنګ تودوالی او د خلکو د مایوسۍ یو سبب دا دی چې همیش زموږ په افغانستان کې په ولس باندې غیر مسلکي او کم تعلیمو خلکو یا بې تعلیمو خلکو حکومتداري وکړه. دوی ونه شو کولی چې د په هغه وخت کې د نړیوالو توجه د افغانستان په اقتصادي او سیاسي او ټولنیزو برخو کې راجلب کړي. نو تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې او خاصتا په اوسني وخت کې تعلیم او مسلک دا په دولتي دندو کې اساسي خبره ده. که په هر برخه کې مثال موږ به بالاخره په پارلمان کې او په ولایتي شوراګانو په ریاستي جمهوریت په چوکیګانو کې که یو مسلکی او پوه سړی نه وي، نو دوی نشي کولی چې نن په یوویشتم قرن کې د نړیوالو پام افغانستان ته راوړی او د خپل ولس ستونزې په دغه اقتصادي او سیاسي برخو کې حل کړي. نو تعلیم اساسي خبره ده چې باید تعلیم ولري زموږ په سیاسي پوستونو کې.
خیبر ډګر، تاسو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه څه نظر لرئ؟
د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره امنیت، د امنیت شتون، د امنیت ټینګښت، د امنیت ټیکاو تر ټولو مهمه خبره ده. یوازې په افغانستان کې چې اوس موږ ګورو د هیواد په کچه باندې ډېری داسې ولایتونه شته چې د هغه په لورې سیمو ولسوالیو کې اوس هم امنیتي وضع ښه نه ده، او حتی ډېرې ولسوالۍ دي چې هلته کاملا طالبان یا د دولت مخالف وسلوال واک لري. لومړی خو هلته انتخابات نشونې دي. دویمه خبره دا ده چې په هغه ولایتونو کې یا په هغو سیمو کې چې دولت واک لري، زموږ د امنیتي افغان امنیتي قواو شمېر دومره زیات نه دی چې هلته دې هغه څارنه وکړي، کنټرول دې وکړي، تر څو دغه انتخابات په ښه امنیت کې او په شفاف ډول ترسره شي. بله خبره دا ده که د قومي مشران یا دینی علما هم دغه خلک مخور خلک چې په ولایتونو کې دي، په ولسوالیو کې دي، په سیمو کې دي، هغه کده دغه پروسې ملاتړ ونه کړي، دغه پروسې ننګ ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که موږ د شفافیت خبره په خپل ځای پرېږدو انتخابات بیخ ونه شي. اوس هم د خلکو سره د اندېښنې شته که امنیت نه وي، څوک د امنیت ډاډ ورنه کړي خلکو ته، نارینه وګړي رایه نه شي ورکولی، ښځې خو په خپل ځای پرېږدو. او د شفافیت او د انتخاباتو رانو تر سره کولو کې دغه خبرې لا روستۍ خبرې دي. هو، لومړی خبره او تر ټولو مهمه خبره غم داده چې د انتخابات د پاره یا د ټاکنو د پاره باید امنیت موجود وي، چې ټول خلک په پوره امنیت کې ولر شي، د رای ورکولو مرکزونو ته خپل رای ورکړي. که امنیت نه وي، دا حتمان دا شونې ده چې په یو سیمه کې که طالبان یا الته ویرې وي، د مخالف وسلوالو ویرې وي، الته دا د قومي حتی په ځینو سیمو کې داسې مشتره چې قومي مشران یا خلکو ته په زور سره یا په پیسو سره ورته وایي چې تاسو پلانکی ته رای ورکړئ، پلانکی ته رای ورنکړئ. دا په خپل هم د انتخاباتو په نشفافیت باندې دلالت کوي. نو زه فکر کوم امنیت تر ټولو مهم توکی دی.
من سالارزی صاحب، که چیرته دغه ډیر تقریبا 8-10 کسان پاتې دي جمهوري ریاست ته کاندیدان وسمدستي څو لاس واخستتنې، که چیرته دا ټول ولاړی انتخابات ترسره شي د دوی په موجودیت کې چې دا ټول جمهوري ریاست ته ولاړ دي، آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې رای به تقسیم شي او هیڅ کاندید به هغه د کامیابی فیصدی پوره نه کی، انتخابات به بیا دویم ځل ته تکرار نشي؟
دا مونږ ګورو په میډیا کې نن سبا او د ولسونو په مینس کې دغه یو اندېښنې پیدا شوې دي د دونه د نوماندو زیاتوالی او بالاخره د افغانستان دغه اوسنۍ کړکېچن حالت داسې یو شکونه پیدا کړي دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. زه فکر کوم چې دا دویم پړاو به هم نړیوال ته ډېر ستونزمن کار وي او افغانان به هم شاید راتلونکي دپاره هغه څه چې دوی فکر کوي چې یو داسې ولسمشر وټاکي او راتلونکي زموږ د ډېرو د اندېښنو سره مخامخ شي.
خیبر ډګر خلکو ته څه په کار دي چې انتخابات دویم پړاو ته پرې نوزي؟ خلک باید څه وکړي؟ چا ته رایه؟
لومړی خبره خو دا ده چې د انتخاباتو کمیسیون چارواکو په خپله هم دا ویلي دي څومره لګښت چې په دغه پروسه باندې روان دی. دوی بیا هم تیار دي کر په راتلونکي کې انتخابات دویم پړاو ته وغورځېږي، نو د هغې سره بودیجه شته دی چې دغه پروسه مخته یوسي. خو زما په نظر ټولو افغانانو ته، ټولو خلکو ته، د افغانستان اوسیدونکو ته دا پکار دي چې دوی اوس پوهېږي هغه پیسې، هغه لګښتونه چې د نړیوالو لخوا د افغانستان د دولت سره مرسته کېږي یا د انتخاباتو د کمیسیون سره مرسته کېږي، دوی پرځای د دې چې دغه د انتخاباتو لومړی پروسه دویمې ته ور وغورځېږي یا دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات، په هغې باندې هم همدومره لګښت راځي. بیا به هم د دوو هغو کاندیدانو ترمنځ چې هغې زیاتې رایې وړي دغه پروسه به بیا په همدغومره لګښتونو په همدغومره. نو زه فکر نه کوم که افغانان چېرته دقیق او ځیر واوسي انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. اوس د تیر په پرتله که په لومړی انتخاباتو کې خلک ورسره ناشنا و، ځکه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې انتخابات ترسره شلو، نو اوس په دغه انتخاباتو کې که امنیتي ستونزې شته دی شته دی، خو بیا هم خلک پوښیوي دي چې باید چا ته رایه ورکړي، څوک د خپل ولسمشر په توګه د واک په ګدۍ کښېنئ. که افغانان چېرته معمولي بې غورۍ څخه هم کار واخلي، نو شاید چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي او په دویم پړاو کې به بیا هم همدغه منډې ترړې وي، ځکه چې اوس موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې امنیتي وزم ښه نه ده او دغه پیسې چې یا دغه لګښت چې په دویمه پروسه باندې راځي هغه دې په یوه بله برخه کې ولګول
شي. پوښتنه ده، ولس ته څه پکار دي چې چا ته رایه ورکړي تر څو انتخابات د دویم پړاو نه وژغورل شي؟
خلکو ته دا پکار ده چې په لوړ افغاني شهامت سره باید د رایو صندوقونو ته راشي او هغه چا ته رایه ورکړي چې د راتلونکي لپاره د انتخاباتو پروسه دوهم پړاو ته لاړه نه شي، او هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه په افغانستان کې د تیر یو سالم ښه تاریخ ولري او زموږ خلکو ته په ډېرو ژبونو کې روښانه په